دوستانو ستړي مشه ز اجملند مو د ساده رډيو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي هرمیا ش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناوچاو د موادو د چاودنو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. اوچا تیره شپه په اکسپانه کې دا هم وویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناوچاو د موادو ککړ دي. اوچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړه چې اوسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په یو کیلومترۍ کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له ګډون پرته ترسره شوه. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په اکسپانه لیکلي چې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون مسؤول او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ کندهار کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر، د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خان په شمول د کمیسون ټول غړو ګډون کړو. د طالبانو د امنیتي او تصفیوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتي چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې ترسره شوه. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا ویلي دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي مل خان په سیمه کې د یو 1500 ډوله مسافر وړونکي موټر د چبکې دوه لامل رامنځته شوي. د چارواکو خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ویل شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی، د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د لاملونو بلل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ اعظم ورسکې نن د جمعه دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. په جنوبي وزیرستان کې رویټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او دوه تنه ماشومان هم د چاودنې له امله ټپیان شوي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنې او پیښې زیاتې شوې دي. د اوکراین پوز نن ول چې تیر شپې د روسیې له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی او شپاړس نسکوري کړی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل چې د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې یو میرمن ټپي شوې دي. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریدونو لامل په یو روغتون کې اور لګیدل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل، بیا هم ستړي مشي. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو د واتس اپ چینل په خپل واتس اپ کې پیدا او فالو کړئ. د واتس اپ د چینلونو برخه ته ورشي، په لټون کې په پښتو یا انګلیسي تورو ازادۍ رادیو ولیکئ او زموږ د واتس اپ چینل ولټوئ. د ازادۍ رادیو واتس اپ چینل موندلی شئ چیرې چې دا او نور خبرونه له متن، عکسونو او غږیز خبرونو سره موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوع د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان ښځو په وضعیت د خواشینۍ پر ځای دې له هغوی سره عملي ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو دا هغه افغان خبریالانو په وضعیت هم خبرو چې په وروستیو کې پاکستان ته کډوال شوي او دا مهال دغلته له سختو ننګونو سره مخ دي. دا به هم واوري چې افغان ماشومانو ته د شری واکسین نه رسیدل د دې سبب شوی چې پاکستان په بیلابیل ولایتونو کې د شری ناروغي د ماشومانو ترمنځ په پراخه توګه خپره شي.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه موږ اورېدلي دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی قرحان یعنی
هر کروندګرو ته چې په دې ورځو کې بزغلی کری د کرنې د یو متخصص سپارښت دی.
نو دغه بزغلی یو ډېر پارکي دا ده چې دوی نه تنها په مشتقي کې کوي او دوی بیا دغه بزغلی په کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه د هوا حالت ته مناسب دي او نه ودی وخت ته مناسب دی.
نور راپورونه او د ازادۍ راډیو د میلمانه خبرونه هم لرو چې تاونه پکې دیوا پتنګ په سوداګرۍ را سره غږی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. له افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي. دا د هغې غونډې نوم دی چې ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په وضعیت جوړه کړې وه. په دې غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د بېلابېلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د افغان میرمنو د عملي ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي، د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په سیستماتیک ډول له عامه ژونده حذف شوې دي. ښاغلی فایق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې:
زه له موږ ټولو څخه غوښتنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولی شو د اندېښنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو، څنګه کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان میرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو بڼه غوره کړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان میرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بېلابېلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازي سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان میرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبره یې افغان میرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان میرمنې یوازې زموږ پیوستون او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا لا دمخه لرئ. هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
دې غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلي، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان میرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه. او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان میرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان میرمن چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي، سو هغوی مجبور شي چې افغان میرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. او اغیزناکه هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډېره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غونډو او خبرو ترڅنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلی و: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بېلابېلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټۍ یقیني کړئ.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میشت ډېر افغان خبریالان چې د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیایي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم وایي چې په دې هېواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عابدې سپوږمۍ په ریپورټ کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مېشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن مې په ورځ د مارچ په 14مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبريالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2023 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بېلګه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال له 1.6 میلیون ډېر افغانان په جلاوطني کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل،
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل،
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مو دی. له افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې هیواد خلک لا هم د شدید انساني او بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دې ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د سواکمنتیا په ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غی ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو برخی راهیلی ازادی رادیو تو موبایل،
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
به طولنی سمه نیمه برخه خزی آنجانی جوره وی کلی چه دوی طولنی نیمه برخه فلج وی هقه طولنه نیم گری وی سما پند پوسنی و بدو اقتصادی شرایطو که چه مگوار سر مخیو یو لاملی پرخزو همده لگوشی وی محدودیتونه دیم.
یو میرمن هم چه ده طالبان ده حکمت لخواه ده محدودیتونو لعمل اوزگاره سوی او نی غختل پراپور که نم خورسی. ازادی رادیو تو موبایل،
اوسنی شرایطو کې نجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او نا امید دي زکه ته بند کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت یو شیبه کې خاور کیږي او لمنځ زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته د دوی حکومت خزي او انجونې تستا کړو او کار په ګډون د خپل بنسټیزو حقونو به برخې کړي دي. سره لدی چې د نړۍ بیل بیل هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستی وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ دغو درویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د ښودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګي ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بې مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همشخی سیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغان کروندګر په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیو بزغلیک دي. د سرات متخصص پوهان ذاکر الله صافی په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې غږیدلې او کروندګرو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلی صافی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدیدو په اړه وایي.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو غزه فکر کوم هغه د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر څه تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغې ګټه اخلي. په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلي کوي. نو دغه بزغلی یو ډېر باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې قیدي او دوی بیا دغه بزغلی کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالاتو ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دی. ځینې بزګر موږ په کابل کې کرم په دې باندې لږ ذره دوکه کېږي او بازار کې ګوري چې تیار بزګري پیدا شوي راځي چې وای خپلو او زر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزګري چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
هغه ډیر واضح ده، د مشرقي بزغلی ډیر وخت رسیږي. هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه داسې حالت کې چې حساسیت د چاپیریال پر وړاندې ډیر زیات وي، که یو ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه وچیږي، هغه خرابیږي. او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د دې په اسانی پیژندل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي، چمتو کیږي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لګر به صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي، کنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده، ولې بهتره دا ده چې لږ صداقت هم وي او هغه بزګري چې په مشرقي کې تولید کوي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نه شي او زموږ بزګر په کابل کې خيار اوسيږي. کابل دې نه وایي کابل کې، د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه اوسيږي چې هغه ډېر وختي زرګونیږي، وختي وده کوي او د دې د شدیدۍ د محیط سره د چاپیدا سره توافق لري.
استاد صاحب، یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یوه میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري، له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید دې مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي بانجان، رومي بانجان د دې لپاره چې په پټي کې وته شرایط نه مساعدېږي، دې اخلي په کورو کې کړي او د دې دابې پښپینو وسیږي چې مثلا په دبا نه سړه هوا سړه سړي یو د فرازي دا سړه سړي هغه د سړه سړي د راتلو وخت ځین د داخلي تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته به پښبینو وسیږي کچې ته د تاسو سړي سره مخابره کوي دې به خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې که چېرته د امکان وي، نو که دا شیان دي مد نظر ونیسي دې د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کیږي. نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدیږي او دغه شیان باید مد نظر ونیسي او مثلا په شمالي ولایتو کې، په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کړي او په دغې د خپلې مضرو ته وباسي. اوس نو ټکنالوژي د نمخته تللې ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کړي. مثلا د هوا د حالات او دې پوښتنه چې مثلا پر راتلونکي هفته کې درجه د حرارت ورځي کې مثلا د لسو نه ټیټه راځي یا د پنځو نه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډېر زیات خطر راپېښي. دې کولای شي چې خپل سبزي وژغوري او هغه پټ کړي.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کې؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پندو نه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ته ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې لپاره هم ستونزه نه راپېښېږي. همداسې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبرم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه، دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز، که دا پیاز دی وختي وکړي دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا که پالک کې دی حساسیت نه لري، که چې د منسرخه کې دی حساسیت دومره نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځینې نور لکه مرچ ګل، لکه رومي بانجان شو، لکه تور بانجان شو، دا به د هوا د تغییر سره ډېر، لکه بېنډۍ شوې، دوی د هوا د تغییر سره ډېر حساسیت لري او ډېر زر دومره لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومانو ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او له دې کبله د شری ناروغي زیاته شوې. ډیر دوی وایي ماشومانو ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې اوس د شری په ناروغۍ اخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومانو ته نه کیږي، په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان یوازې له هغه درې روغتون افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځني ډول یو ماشوم د شریل ناروغۍ مري. نور حال د عابدي سپوږمۍ په ریپورت کې
د واکسین دلته نه دي شوي او نه موږ اورېدلي دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ماشومان واکټ چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ولا چې بس د طبي او د ډاکټر زیات شوی دی کنه یعنی ځینې وسره ټوخی کوي کوي او ځینې شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې د سرخکان مرض باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه موږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شری اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارخ پر اخته ده. ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تبه ده او ترون ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډیره سخته شدیده اړتیا لرو.
دوی وایي لډیرې مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دي عملي کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو درېو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلق کام کام آم پو هوای لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه مې عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي. د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعات لوړوي. نو چې کله هم په ځینې کورنیو کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره وچاوایي هر میاشت افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله مړه یا ژوبلیږي. وچا تېره شپه په اکسپانه دا هم وویل چې افغانستان له 411 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د امین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړي چې اوسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.3 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو پوښلي. د امین پاکۍ د موسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی په ګډون لګډون پرته تر سره شوه. دا طالبانو امنیتی او تسویوی کمیسون په اکسپانه لیکلی چې د امنیتی او تسویوی چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ کندهار کې غونډه ترسره شوه چې په غونډه کې د کورنۍ چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر، د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین اخوند په شمول د کمیسون غړو ګډون کړی وو. د طالبانو د امنیتی او تسویوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې جوړه شوې وه. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې د 1500 ډوله مسافر وړونکي موټر د چپکېدو له امله رامنځته شوې. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ویل شوي چې ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. افغانستان کې د سړکونو خرابوالی د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د زیاتېدو سببونه ګڼل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې په اعظم ورسک کې نن د جومات دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رویټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړی چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سیمه ییز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او 2 تنه ماشومان هم د چاودنې له امله ټپیان شوي دي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنویو پیښې زیاتې شوي. د اوکراین پوز نن ویل چې تیره شپه د روسیې له هغه 20 ډرون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی و 14 نسکوري کړي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی وویل چې د دې الوتکو د برید له امله په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې و مېرمن ټپي شوې ده. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریدونو له امله په یو روغتون کې اور لګیدلې. او روسي خبر دا چې د روسي یو وګړی په اوکران کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې وی محکمې اتدیرشکلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکران په قتیس کې په 4 مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. دا د روسي د 22 اوکراینی سرتیرو د وژلو او د 4 نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. وروسته تر دې چې دا کس په 2023 کال په جولای کې په فنلند کې ونیول شو، اوکراینی چارواکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند ستري محکمې دا غوښتنه رد کړه. د اوکراین د زندانونو شرایطو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې ممکن له دې تورن کسره هلته ناسم چلند وشي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ، زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم څارلی شئ. همدارنګه زموږ د واتس اپ کانال یا چینل تاسو ډیر په اسانۍ باندې په خپل واتس اپ کې موندلی شئ. اول ته موږ تعقیبولی شئ که تاسو په خپل واتس اپ کې په هغه برخه کې چې چینلونه یا کانالونه ګورئ ازادي راډیو په انګلیسي یا پښتو تور باندې وپلټئ، نو د ازادي راډیو کانال چې ویریفای شوی دی دا موندلی شئ، فالو یې کړئ او راشي به پکې زموږ خبرونه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. همدې سره راځو د ونیزې خبرونې ته. د ازادي راډیو د میلمخ پرونه وړاندې کیږي، ورپسې څو سندرې هم لرو. مهرباني.
د ازادي ملما
شته څو ډول د تشبث او سوداګرۍ په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبث افغاني دیوی پتنګ سره خبرې کوو. دیو جانی مننه چې وخت یو استي. په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو څه ډول بزنس کوي او بیا دا چې په سوداګرۍ کې د مسلکي پرمختګ لپاره څه ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیره مننه چې ما ته دعوت راکړې ده. بلې، اوس په سوداګرۍ برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بیله شکه چې استراتیجی هغه ولی ستراتیجی ده چې څوک باید په خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیابه کیږي. که څه هم هر بزنس که موږ تاسو ورته وګورو اکثره وخت د لسو بزنسونو نه وروسته له پنځو کالونه صرف دوه بزنس کیدای شي چې زیاتره وخت کامیابه شي. اکثره زیاتره بزنسونه کیدای شي چې هغوی ګټه ونه کړي او به مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه پخپله یم د پنځو کالونو زیاتره کیږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخت هستو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم په ځان سره بوخت وساتو.
ښه، دیو جانې، د یو پیاوړي مسلکي برانډ دپاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبره ده چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر ته ولري چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ پک را باندې زه ډېر زیات معلومات لرم کنه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي خو په هغه سطح باندې لکه شنل چې شو دیور شو یا دغه په دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغه برانډونه ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخېږي تر څو ته هغه ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله ده چې په خپل په برانډ باندې څوک ډېر زیات کار وکړي او هغې دپاره ډېر زیات مارکیټینګ ورته پکار دی، ډېرې زیاتې غټې پیسې ورته پکار دي تر څو خلک هغه برانډ وپېژني او په هغې باندې بیا خلک باور وکړي چې دغه برانډ واقعیت یوه کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځلې چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان دپاره برانډ جوړ کړي، زما په نظر سره چې مهمه خبره ده چې مارکیټ پک را باندې دوی زیاتره معلومات ځانته را پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې د همدغې برانډ شتون شته دی؟ آیا اړتیا تشته ده؟ آیا دخل به در قمی شده زرد لری کلی لری؟ نورو سغیره بیا دوی کولشی تمرکز زیادتر وقت برند دواجوی. زموگ افغانان و پا منخی که چرت بیا برندو تا بگرو زموگ افغانان متاسفانه پا برند که دیر زیاد کامیابه ندی. موگ تاسو بینو دیناره پس اتا بانه دیر کم برندونه لرو که دیشی چه الو کوزایوی یا زن نور برندونه دی چه اوگوی وش فکرنه چه اخپل نوم را او بازی. خب متاسفانه دی برند ایسا بانده زموگ افغانان افسر و وقت په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي نو برانډینګ ته ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانې، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او همداراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم په خپله. دغه ستاسو بزنس چې دی د دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او ستاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کومو حالو ځل ته ضرورت لري؟
ګوریده زما په نظر سره چې همیشه مهمه خبره ده چې موږ په یوه برخه باندې تمرکز وکړو. که چېرته څوک غواړي چې یوه فابریکه که چېرته څوک لري او هغه سر پرودکشن کوي دا به ښه خبره وي چې په هماغه عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدې نه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثره وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې وی تمرکز دې ته ځي چې زه دواړه شیان غواړم مخته وزمه بیا په دواړو کې اصلا ډېر زیات پرمختګ نه کوي. نو زموږ شرایط موږ زیاتره وخت کوشش کوو چې موږ بزنس تو کسټمر چې موږ راسان د خپل بزنس ته موږ کسټمر ته مال ور باندې خرڅو. موږ بزنس په بزنس باندې کوشش نه کوو چې هغه بحث کې چې هغه عمده فروشي ده چې عمده فروشي باندې موږ تمرکز وکړو. یا خاطر چې دغه مارکیټ یا دغه استراتیجی او دغه لارا به څه فرق کوي. نو شته بزنسونه چې وګوي دواړه کارونه مخته بیا یې خو زیاتره وخت موږ تاسو ورته وګورئ چې دوی موافق دي کنه دي زیاتره کم موافق دي خاطر کې چیرته دوی تمرکز سمغوی بخښي ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس را هغه وکړي سودا ورته خرڅ کړي یا بزنس په کسٹمر باندې خرڅ کړي نو زموږ چې بزنس په کسٹمر باندې یا په دې خاطر باندې تمرکز هم غوږی ته موږ ډیر زیات ورکړی تر څو موږ وشکړی چې په دې برخه کې نسل کامیاب وو خو په دې برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسٹمر څه شي خوښوي کومې ستونزې لري څنګه ستونزو د پاره موږ اندیار را پیدا کولای شو او څنګه کولای شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو تر څو نسل په مارکیټ کې د کسٹمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې هم اعتبار پیدا کړو او هم د غیر پاره علیزاري وشي
شه د بزنس ټو کسٹمر په برخه کې خبرې وکړو د دې د پاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغه پیدا کړي
ډیره چاته مهمه خبره ده نن ورځ موږ تاسو وینو چې وروسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر زیات شوی دی او اکثره کمپنیانې موږ تاسو ولیدلې چې ډېرې غټې غټې کمپنیانې هغوی اصلا بانکروت شولې دي په خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډېر کم وځي د شاپینګ دپاره اکثره غټ غټ بزنسونه هغوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دي خو چې هغوی آنلاین مغازې نه درلودلې نو د آنلاین طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي خصوصا دې ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی خو په دې ودونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه ودونو کې دی آنلاین له طریقې نه ډېر زیات مهمه خبر ده چې خپل کسٹمر څوک ډېر زیات خوشاله وساتي او هغه پوښتنه وته ډېر په زر وخت باندې ځواب ورکړي شي زه به تاسو ته مثال درکوم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفر صرف په کسٹمر سرویس کې درلودل چې هغه به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو پوښتنه درلودلې خو وروسته نه چې موږ اي اي را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د اي اي د طریقې نه موږ ایمیل ته ځواب ورکړو موږ خپل هغه شمیر د کسانو را کم کړل خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز جوړل نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او د دې څنګه سره بزنسونو ته ډېره ګټه هم رسولی شي خو چې په صحیح طریقه باندې ونه استفاده ونه شي او خپل بزنس باندې پوه شي چې زمو بزنس څه شي په کار دي او کسٹمر مې کوم اړتیا لري
ش دی وجانی ک دغه برخو ته ځیر سوچ تر ډیره واقع د نارینه په لاس کې وی حالت تمرکز د نارینه و ډیر وی شته څه ډول په هغه برخو یا سنتونو کې لار موندلای شي
ګورې چې کوم چې په هر برخه کې هر میرمن چې د افغانستان وي او د افغانستان نیوي په هر برخه کې میرمن کولای شي چې علیزالې وکړي او کار وکړي زه فکر کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ ستاسو د تخیم کانو ډیر زیات خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لري چې میرمنې شتوي چې وګوي د کور بیرون تراوتلې او وګوي په تمرکز کولو تر څو وشي کړی چې یو ورکه بزنس را جوړ کړي او وروسته غینه بیا خپل بزنس را سره بلی غټ کړي که څه هم دا د خوشحالۍ خبره نه چې موږ تاسو ډېرې غټې غټې میرمنې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې کمې لرو خو په اروپا کې زه فکر کوم را سره بلی میرمنې شته چې وایي تمرکز کوي بزنس خاطر خو زما میرمنو ته به همیشه خبره ده چې کوشش وکړي چې کچېرته بزنس که څه هم ورته فکر ولري یا د ورته کونه شروع وکړي تر څو وشي کړی چې خپل خپل باندې ودرېږي د کوره هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي تر څو چې ورو ورو وشي کړی که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته غینه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي نو زه فکر کوم چې د میرمن لپاره امکانات ډېر زیات دي خو دلته بیا هم خبره راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په میرمنو باندې وکړو کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډېره زیاته برابر نه وي هغه امکانات ډېر کم دي خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ میرمنو ته شته دي همدې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته
ش تاسو د افغان ښځو خبره وکړه په افغانستان کې د نن ستاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې د چا افغان ښځو سره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې
زه په کوم اول نن غوونه خوم ده چې متاسفانه میرمن نن ورځ غږ نه لري چې وخت چې میرمن غږ نه لري امکانات د کار نه لري یا اجازه د کار نه لري او دغه د څنګه سره کورنۍ هم ورسره ډیره کمه هغه ملاتړي وي ورسره سر کوم دغه ډیره غټه غټه ستونزې دي چې افغان میرمن اکثره وخت ورسره مخامخ کیږي او د ډیر وړې کتوب نه یو افغان میرمن همیشه د ویشي وي چې بزنس همیشه د نورینه لپاره دی اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ د خپل موږ چې کلمه چې استفاده کوو بزنسمن موږ تاسو همیشه په دې کې نری ناراضي مګر هم بزنس وومن ډېر کم پکې استفاده کوي دوه خدای کلمه به خي عامه شوي ده یوسف کم نه صرف په افغانستان کې په نړۍ کې اکثره وخت موږ وینو د بزنس یا تجارت کې چیرته خبرې پکې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو مېرمنې ډېرې کمې را مخته کیږي او جرأت پکې کوي دلیل دې ده چې بزنس لپاره ډېر زیات وخت ورته پکار دی او د غیر څنګ سره زبر کوم چې ځینې فیصلې دي په بزنس کې چې باید وشي کله چې ځینې وخت مېرمنې ورسره ستونزې ولري او زګیا هم د خبره کوم چې مېرمنې ډېرې کوي مېرمنې اکثره وخت چې مېرمنې به پورته شي دی او بزنس یې کړای دی او کوشش یې کړای دی چې چون تلاس واچوي د نړۍ نه دوی زیاتره موفق دي او هغه شرکت په ډېر ښه شکل باندې بولای دی مخته
څوک غواړي چې سوداګري راوباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي ستاسو په نظر باندې هغه کومې تیروتنې دي چې دوی باید ونه کړي او یو کامیاب بزنس راوباسي
ګورې زه فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر څه چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کیږي زه فکر کوم چې هغه زیاتره وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېره ښه خبره ده خو د هغې لپاره زه فکر کوم چې په ډېر د ټیټې سطحې نه باید څوک زیاتره وخت کوشش وکړه چې پیل ونه وکړه د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه کې ډېر زر باندې کړي تر څو چې مطمئن نیوي چې دغه بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخ ته بولای شم کني شم بولای او دغه څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل چې بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي د کاپی له ځان را بیرون کوي کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کړي خبر دی چې دغه تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې د بزنس چې په خود راولای دی کوم ستونزه سره مخامخ شوی دی کسان کوم هغه انیسیات چې وی کوي یا کوم معلومات چې وی ورکوي کولی شي چې دوغونه به تر استفاده وکړي نو زیاتره وخت زه وینم چې ډیر خلک دي هغه وی زه ډیر کمی پیسې ورسره وی چې زه د غټ بزنس جوړوم نو هغه دې په خاطر باندې چې ډیر غټ بزنس په فکر کې شي هغه ډیر کمی پیسې په ډیر کم وده باندې هغه د لاس ورکړي او بیا ډیر په خیمانه یي چې والی هغه ځینې فیصلې کوي نو زه فکر کوم چې ته د چاسره پیسې ډیر کمی وي دې کام شونه شروع وکړي تر څو ورو ورو شي کړی چې خپل ځان پورته کړي دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي ما ولیدل دي چې اکثره خلک زید نور خلکو نه قرضونه اخلي بیا بزنس هم صحیح مختران شي د قرضونو ور پوري او بزنس هم صحیح مختلی وي تللی نو دا څو خبرې دي چې زه غواړم شغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چانه قرض ما اخلي یا چې تر پیږي چې بزنس هم نه وایي او د غیر چانس را کوشش وکړي تر خپل بزنس پکړه باندې زیاتره معلومات ولري هغه کسان چې دغه بزنس مخته بیا دغونه معلومات واخلی او د کوم کاستمر چې تاسو غواړئ چې پلا توجه ورته ورکه یا چې غواړئ چې وی ساس نه خرید وکړي دغه پکړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړی د نن ورځ د قوانینو د مغ مملکت کې چیرته اوسېږي دغه مملکت په قوانینو باندې ځان سم سي پوي کوي چې تاکسونه څومره دي څومره مصرف هم دی څومره پیسې به تاسو دولت ته ورکړي او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کار ته نیسئ نو دغه شیان چې کوم چې مصرفون خپل مصرف دی باید په نظر کې ونیسي تر څو وشي چې یو موافقه یا یو کامیاب شرکت یا بزنس را پای
مخام لشپگو ده سهر تر شپگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپگ نوی.
ازادی رادیو چلی رویش ساتا.
جہان میں پروا لاس کے لاس لرمست سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم دنیا نہ لرم ندا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمسا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لرمستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم ندا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر
تا سی فیس بک کاروی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پل روانیم
Pal pal ravan.